درنو افریدون که السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له ولسي جرګې غواړي چې په مشروط ډول بودیجه تصویب کړي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو احمد تکل د نړۍ آف افغانستان له وروستي حاله خبروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. سعودي چارواکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې افغانانو ته د سولې پر اوستو کې به مرسته وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا په پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او ولایتونو برېښنا قطع شوې. بشپړ خبرونه. سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د ټینګښت په برخه کې د هڅو ډاډ ورکړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په یو پیغام کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود او د دې هیواد د اسلامي اړیکو د سازمان مشر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ته ریاست ته د هغه د سفر پر مهال ډاډ ورکړی چې افغانانو ته د سولې پر اوستو کې به همکاري وکړي.
دوار د افغانستان د سولې بهرنه خپل کرام ملاتړ اعلان کړ او د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د اسلامي نړۍ علماو د دینی او مذهبي بنسټونو لخوا به د افغانستان د سولې د ملاتړ په لار کې خپله ټوله هڅه وکوي.
د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي فیصل ویلي چې تروریزم او افراطیت ګډ ګواښ دی او له هغه سره مبارزه هم ګډ کار غواړي. ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی د سه شنبې په ورځ د یو درې ورځني سفر په مخه ریاست ته ورسېدل او پرون د سفر وروستۍ ورځ وه. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپږسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاني نن وویل چې په وژل شویو کې د طالبانو پنځه سرګروپان هم شامل دي. ښاغلي خوږیاني دا څرګندونې ازادۍ راډیو ته وکړې. د ننګرهار ولایت د رسنیو څانګې همداراز په یو بیان کې ویلي دي چې په اچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سرګروپ د ماین د جوړولو پر مهال په چاودنه کې وژل شوی. په بیان کې راغلي دي چې په دې چاودنه کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګري هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا قطع شوې. برېښنا شرکت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا تخنیکي ستونزه د ایباک ښار د برېښنا د سبسټیشن په 850 کیلومترۍ کې د بغلان پر لور د برېښنا په پایو کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې شرکت تخنیکي ټیم سیمې ته رسېدلی او هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. لازا دی رادیو خبرونه اوري. د مسکو یوې محکمې د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی د رسنیو مسؤوله په نهه ورځې بند محکومه کړې ده. د محکمې نن په خپل یوه حکم کې کیرا یارمش په غیر قانوني اعتراضونو کې چې اپوزیسیون د سبا شنبه ورځ لپاره پلان کړی دي د خلکو په هڅولو تورنه کړې. یارمش او د ناوالنی یو شمیر نور ملګری پرون د جنوري په 28 نیټه ونیول شول. لبلې خوا اروپایي ټولنې د ناوالنی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د اروپایي شورا مشر شارل میشل پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپایي ټولنې تر سرمشریزې وروسته په دې اړه وویل:
Mr. Navalny's rights must be fully and unconditionally.
شاغلی ناوالنی حقوق ته باید پوره درناوی وشي. موږ په روسیې غږ کوو چې نوموړی سمدستي خوشې کړي او د هغه د امنیت ډاډ ورکړي.
ناوالنی چې په زهري موادو له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و په روانه اونۍ کې مسکو ته د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ له روسیې غوښتي دي چې د ناوالنی پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. او رسته خبر ده چې په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي. په داسې حال کې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې وباد مخنیوي لپاره یو ملي ستراتیژي اعلان کړه، اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث کړی. ښاغلی بایدن د خپل مخکینی اقدام په دوام پرون لاس نوي فرمانونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې د نورو اقداماتو ترڅنګ د یوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د واکسین او ټیسټونو د تطبیق، د ماسک د جبري کولو او د تحلیلي معلوماتو د راټولولو څوکه بهیر چټک شي. په دې اقداماتو کې یو دا دی چې د نورو هیوادونو وګړي باید امریکا ته له تلو مخکې د کووید 19 منفي ټیسټ ولري. په عین حال کې د اروپایي ټولنې مشرانو په خپله پرونۍ آنلاین سرمشریزه کې د هغو ګواښونو په اړه بحث وکړ چې د کورونا نوې بڼه یې پیښوي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان در لین له غونډې وروسته وویل د اروپا وضعیت ډېر جدي دی. میرمن وان در لین زیاته کړه چې د کورونا نوې بڼې هغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي چې پخوا تر دې د کووید 19 د ناروغانو د لوړو شمیرو له کبله په اروپا کې وې.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د افغانستان په تړاو به د امریکا د نوي او پخواني ولسمشر په پالیسي هم وشکې شو. په کونړ کې خبریالان وایي هدفي وژنو د دوی د کار ساحه تنګه کړې ده.
خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت ساحه بيخي را تنګ شوې.
یوې مؤسسې په ننګرهار کې لسګونو بې وزلو ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی.
موږ به تعلیم پاتې شو په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونه خزلې مټولولې.
داعش یا اسلامی دولت سختریزی دلی د بغداد د بریدونو مسئولیت و مانه. سمو شخل آزادی رادیو آورید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ولسمشر جو بایدن له حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر ترامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د سږ کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه وځي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه ارزوي. د شغل قریشی د سرنګدونو جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړنی لوړپوړې پاکستانی چارواکي دی چې د امریکا له نوي حکومت له طالبانو سره د سولې د شوې هوکړې پر ځای کول غواړي. شاه محمود قریشی له الجزیرې ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي حکومت یې هیله لري چې امریکا به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه ښکیل پاتې شي. خاغلی قریشی ټینګار کړی چې د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره په شوي هوکړه ودرېږي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې لویا لاسته راوړنه بللې او ویلي دي چې پاکستان پکې لوی لاس درلود. افغان حکومت تازه د خاغلی قریشی د څرګندونو پاړه څنډې ویلي، خو تیر ورځ د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی وغړي مولوی عطا الله لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرا یوې سنډې ته شوی وو. نوموړي وویل دوی تمه لري چې د امریکا نوی حکومت به د هوکړه له سره وارزوي. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دی وړاندې له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه روخانه نه ده. خاغلی غنی دا هم ویلي و چې که د امریکا نوی حکومت له افغانستان سرتیری وباسي نو باید دوه اړخیزي ګټې پکې په نظر کې ونیول شي. څو ورځې وړاندې د امریکا د نوي ولسمشر لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نومان انتونی بلینکن د امریکا سنا جرګې ته وویل چې دوی به دا هوکړه له سره وارزوي. نوموړي ویلي غواړي پوښي چې په دې تړون کې د څه پاړه خبري شوي. خاغلی بلینکن ویلي که د دې هوکړې له لارې تیری لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري. خو وسلوال طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې عملي کېدل د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهم بولي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې نه پلي کول دي. نوموړي ویلي وو د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي. د بندیان خوشی کېدل او د تورو لیستونو لمنځه وړل د هوکړې ماده دي.
هلته راغلي چې کله به د افغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصېږي، همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې به د افغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمېږي. اوس دا دي هغه وختونه پوره شوي دي، خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې او د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی. نو په عام ډول زمونږ د غوښتنه د ټولو نړیوالو نه، د هغو کسانو نه، د هغو جهاتونو نه چې دغه توافقنامه یې تایید کړې ده، چې باید توافقنامه په ټوله اماده یې په صحیح شکل باندې لکه څنګه چې تعهد شوی په همدې شکل باندې عملي شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی هوکړې ټول جزئیات لا هم نه دي روښانه، خو هغه څه چې رسنیز شوي له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پریکون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نګواښ نه پېښېدل، له تورو نوملړونو د طالبانو د مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامل ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای ولسی جرګه دی د 1400 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسؤول محمد نعیم اصغری آزادی رادیو ته وویل د ولسی جرګې او مالی وزارت ترمنځ د 1400 مالی کال بودیجه پر سر رامنځته شوی کړکېچ د حل لپاره دواړو لورو ته خپل طرحه وړاندې کوي، خو د مالی وزارت وای په قانون کې په مشروط ډول د بودیجې تصویب نشته. نور حل اجمل انور وړاندې کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 1400 مالی کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. دا د بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي رډیو ته وویل دوی ولسی جرګې او مالی وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولي. دا ښاغلی اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دا دی چې ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي. بالاخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول
په دې طرحه کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې که د مالی وزارت وسط دولتي، ملکي او نظامی کارکوونکو په معاشونو کې یو شانوالی نشي راوستی، نو ولسی جرګه دې په مشروط ډول دا بودیجه تصویب، خو د مالی وزارت دې راتلونکي کې په معاشونو کې د یو ډولوالي یا یو شانوالي لپاره هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. ملي شورا دی اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانين رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالیه وزارت ویل تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرح نه درستلی. د مالیه وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په اوږدمهاله کې د ځینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوی د پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړې دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لنډمهاله کې د تطبیق وړ نه دي په اوږدمهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکي ونې په لومړیو کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 1400 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واستي. د افغانستان ولسی جرګې استاد په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیرې ونې ورستۍ ناست کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زر د بودیجې طرح جرګې ته وانستي نو د راتلونکي هر کار مسؤل به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرح کې د ماشونو د نه یو شانوالي، د یو وزارت تشکیلاتو کمخ، د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دی تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دي چې لامل یې ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړی ده.
د هرات خبریالانو د ولسمشر غنی خبري ناسته تحریم کړه. یو شمېر خبریالان وای په هرات کې د ولسمشر د غونډو ته خبریالان نو پریښودل شوي، نو ځکه د ولسمشر خبري ناسته تحریموي. په دې موضوع هم راپور لرو.
سهم ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ هرات ته د عمومي وضعیت ارزولو په مخه تللی او هلته د خپل پلاوی په ګډون د هرات د ټولنې بیلابیلو ډلو سره لیدلی، خو د دې ولایت خبریالان وایي دا ناستې د بندو دروازو تر شا ترسره شوې. د هرات خبریالانو د حکومت همدې کار غبرګون کې نن د ولسمشر غنی خبري ناسته تحریم کړې ده. خبریاله الهه ساحل چې په پام کې وو د هرات ولایت د ښځو ناستې کې د ښځینه خبریالانو ستونزې جمهور رئیس ته وړاندې کړي وای چې د ګډونوالو له لیست څخه یې نوم ایستل شوی.
در بین خبرنگارا انتخاب شدیم که حضور پیدا بکنیم.
دعوت سوی وو چې د ښځینه خبریالانو په استازیتوب د جمهور رئیس په ناسته کې ګډون وکړو، خو موږ ته کارت ونه لیږل سو او وویل سول چې موږ یې له لیست څخه ایستلی یو. دا ډیر دردونکی دی چې موږ د اطلاعاتو رسولو برخه کې کار کوو خو له لیستونو ایستل کیږو.
په هرات کې یو بل خبریال نصیر احمد صالحی وایي په داسې شرایطو کې چې د تیر هر وخت په پرتله خبریالان امنیتي تهدید کې دي، د جمهوري ریاست لخوا یې له پامه غورځول ازادي بیان ته سپکاوی دی. مدني فعال اشرفي سعادت وایي د هرات د خلکو په استازولۍ هغو خلکو خبرې وکړې چې د هرات د خلکو ستونزې پټوي.
شهر به تعطیلی فرو میره، دغدغای بسیار زیادی هست، هزینه میشه،
شهر رخصتیږي، د ښار دروازې تړل کیږي، د ادارو ټول کارکوونکي بوختیږي. په دې شرایطو کې خلک تمه لري چې جمهور رئیس ته د خلکو رښتینی استازي د دوی ستونزې ورورسوي، خو له بده مرغه هر څه سلیقه‌ای وو.
دا باید میداشتن و خیلی از برنامه ها دعوت نشده بودن.
خود جمهور ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایی دا کرونا وایروس تخه دا مخنیوی پخاطر ناستی لکم خلکو سره تر سرشوی. خغلی مینپال تنگار که ویچی دا خبریالانو دشتون پاره هست دول ممانیت شتون ندرلود.
درگه دا هرات پر وضعیت ها راتون که با دیور سجیده زیلی مجلسون دیر وارو په وړو سالونونو کې نیول سوي وو. د همدې لپاره گنجایش د ډېرو زیاتو سالونو په همدې خطر باندې، ولې په هیڅ صورت باندې هیڅ مجلس د رسنیو پټ نه دی ترسره سوی او نه تړو دروازو تر شا مجلسونه سوي.
هرات ته د جمهور رئیس غنی دا نهم او د دوهمې دورې لومړی سفر وو. په دې سفر کې جمهور رئیس د هرات هوایي ډګر د پنځمې هجري پیړۍ نوموتی عالم او صوفي خواجه عبدالله انصاری په نوم ونمو. په داسې حال کې هرات ته د جمهور رئیس غنی د سفر پر مهال معلوماتو د خبریالانو نه لاسرسي په اړه غبرګونونه راپارېږي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې خبریالان له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې خبریالان وایي چې د همدغو ګواښونو له کبله د دوی د کار ساحه تنګه شوې ده. د دوی وایي بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود کړی دی او دوی د پخوا په څیر کار نشي کولی. د دې موضوع په اړه له سیمې راپور لرو.
په کونړ کې میشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمې زیراډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت صحه بیخي راتنګ شوي. مخکې به د لرو پرتو سیمو لپاره خبریالان د دې لپاره تلل چې دغه سیمې مشکل یا خبرې کې یا ریپورټ کې اوس دومره په ډاډه زړه باندې نشي کولی چې هلته لاړ شي.
دوی وایي پخوا تر لرې لرې ولسوالیو پورې د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلي ولس په غم او ښادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویرېدلي او آزاد ګرځېدلي محدود شوي دي. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوو میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوي دي، دا واقعا د اندېښنې وړ دي. موږ یې په اندېښنه کې اچولي. دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. کلیو اړخونو نه غوښتنه دا ده چې ژورنالیستان هدف ونه ګرځي، ځکه ژورنالیستان بې طرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزې ته رسیدګي کولی شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه څه اوس نشو کولی لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالیستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبریالان بې پرې او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبریالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دې ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لای هم داسې کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالستان بے طرفه خلک یو، په چا پورې تړلي نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالستان ټارګیټ کیږي. مسؤلین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو غوښتنه دا ده چې د دوی د امنیت نیولو تر څنګ دي د وژل شوو خبریالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکوونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې یو شمېر ځوانان د یو علمي بنسټ په چوکاټ کې هر اونۍ راټولېږي او په ټولنیزو او نورو علمي موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې ناستو مسؤلان وایي که امکانات ورته برابر شي، ناستې به تر ولسوالیو پورې وغځوي.
دا د موک علمي بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز دی چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمي مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله احمد په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفي وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پرندوی ټولنه هم شامل ده، آنلاین اکیډمي هم پکې شامل ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي.
د دې ناستې
په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. طایب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست پولیس مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اترپي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زهدوی د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی. دوی سره مو د کتابونو مرستې کړې دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپموو.
د دې اونۍ اونۍ زناسته د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یو نوي موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
افغان مرستندوی پرمختیایي بنسټ په ننګرهار کې نږدې سل تنه بېوزله او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. د دغه بنسټ مسؤلان وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو د زده کړو لګښت هم ورکوي.
دولس کلن سید بهادر چې څو کاله وړاندې ترې یوې ناعلاج ناروغۍ د پلار سیوری واخیست او د مور یوازینی زوی دی. شاوخوا دوه کاله یې په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو په راټولولو د کور نغری تود ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خخ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. دې چارې شاوخوا دوه کاله دوام وکړ، خو قسمت یې یوه ورځ د ژوند بڼه بدله او نن په یوه خصوصي ښوونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې چې پلان مې چې ژوندی او مکتبه کتابچې هر څه اخیستل چې مړ شو، بس موږ بې تعلیمه پاتې شو او په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونه خزلې مې راټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشحاله ده چې زوی د نورو په شان ښوونځي ته ځي او تمه لري چې زوی به یې په راتلونکو کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډېره غټه تمه لرم په دې چې دې مکتب کې دې بیا شخصي مکتب کې دې بیا څه جوړ شي د خیر سره. زه به کور کې ناست یم، دوی به ماشوم اخلي، زه به کاروم. ډېره خوشحاله یم. ولې نه،
زبیر بیا د یوې بل یتیمې او بې وزلې کورنۍ غړی دی چې د بې وزلۍ له کبله یې په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل. دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي مخکې خپل نور همزوري لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل، نو زورېده به ورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څیر وای.
مخکې چې مکتب کې نه وم چې خلک به تېرېدل، ما به ډېره دغه کوه چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم. اوس زه ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم او زه دغه کوم چې
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرسته او په یوه ښوونځي کې د صفاکارې دنده لری وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی یې د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي.
ډېره ډېره تمه مې د الله نه ده او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار دې جوړ شي چې د افغانستان لپاره ښه خدمت هم وکړي او بزم پې پټه راټوله شم.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت او په دې وروستي یوه کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاری د بېوزلۍ کچه لوړه کړې چې له امله یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بې وزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته یې اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته یې ور وپیژني. د دغه بنسټ مشر میرویس میلمپال وایي په دې خاطر چې له بې سوادۍ او بې وزلۍ سره یې مبارزه کړې وي له کورنیو سره په همغږۍ ماشومان ښوونځیو کې شاملوي.
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بې وزله دي او مکتب ته نه ځي هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو. تر نن وخته پورې 95 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل.
دغه بنسټ له تیرو 15 کالو راهیسې د 25 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې یادایش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت ومانه. په دغو بریدونو کې چې په یوه مارکیټ کې وشول لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی 2 بریدونه په 3 کلونو کې تر ټولو خونړي بلل سوي دي، ځکه لږ تر لږه 2 پکښې وژل شول. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاصي بازار کې سوي شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اعماق په نوم خبري اژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 غړو دغه بریدونه وکړل. تر 3 میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چار وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې لومړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا یې وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پیښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول، دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي ښایي د دې پیښې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې د یوه پټ مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغو توندلارو د جګړو په ډګر کې له څو ماتو وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2018 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید 70 کسان وژلي وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل، بغداد د فرقي جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمېر برخې تر واک لاندې راوستې او پر پلازمېنه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2018 کال کې په دې هېواد کې تر 3 کلن کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو لا هم دې ډلې په ځینو غرنۍ سیمو او دشتو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هیواد کې تر انتخاباتو د مخه خلک د بمی بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
د دې سره زموږ د دې خبرې مجلې وخت هم پای ته رسیږي. خو په یاد لرئ د ازادي راډیو خپرونې د سهار له د ماښام تر په منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.15 په دوام کوي. اوس بله خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر.